درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات شامل دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبري ګټوري بولی.
دوار خیز تجارت په غیوات کې د مهاجرینو پر ستونزو دارنګ د خط دوار خواهو تا در تگراتک پر موضوعات و امنیتی ستونزو دی بحثونه تر سر اسول.
زین افغان خبریالان وی طالبان د بحرانی و اپ افغان خبریالانو ترمنز توپیر کبی.
دا بهرنۍ رسنۍ او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
یو شمېر افغان زده کوونکي په دې خوابدي دي چې امریکا د فول برایت پروګرام درولای دی.
دینه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي. دا موضوع سیاسي کړي ده.
خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر په فاریاب کې وویل هیڅوک نه پریږدي چې د دوی په لیکو کې اختلاف تلمن ووهي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو لوبلړۍ بیا وځنډېده او د اوکراین پر سر د کړکېچ په اوج کې له امریکا وروسته فرانسې هم وویل چې رومانیا ته پوځیان لېږي. د خبرونو تفصیل. ازادي رادیو نن شل کلن شو او دا څو رسنیزیا ملټی میډیا بنسټ د بشخه خلکو د ژغ په تګلاري د فعالیت دریم لسیزه پیلوي. د رادیو په لومړي ځل د 2002 کال د جنوري په 10 منېټه د افغانستان لپاره خبرونه پیل کړې. په لومړیو کې د رادیو نوم آزاد افغانستان او خوروسته په ازادي رادیو بدل شو. دا چې ازادي رادیو په کوم هدف د فعالیت دریم لسیزه پیلوي مشر قادر حبیب وایي.
پر دریمه لسیزه کې به هم زمونږ اولویت زمونږ اوریدونکو به وي. مونږ به هڅه وکړو چې خپل اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږو او نه یوازې د رادیو لارې بلکې نورو آنلاین رسنۍ لارې هغه ته ورسیږو، د هغه نظریات واورو او هغه ته دغه موقع ورکو چې خپل نظریات او خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ سره خپل خبرې شریک کړي چې موږ دغه غږ ووسو.
ازادي رادیو اوس په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او یوټیوب کې هم شاوخوا 5 میلیونه مینوال لري. په دې اړه تفصیل پر اتلونکو خبرونه کې اوریدلی شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وای هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی په لیکو کې مخالفت یا د قدرت د جزیرو جوړولو ته لمن ووهي. مولا یعقوب مجاهد د سرګندونی شمالي ولایت فاریاب ته د سفر په محل کړی دی. هغه ولایت چې سمو د وړاندې د یو اوزبک تبر طالب قومندان د نیولو په خبرګون کې د مظاهرو شاهد و.
نن به موږ تاسو تر دغه یو بیرغ لاندې د هر وزارت کارمندان ولس دا به ټول موږ او تاسو لاسونه سره ورکوو او د دې ملت د ساتنې لپاره او د دې هیواد د ساتنې لپاره به پک کوشش کوو.
طالبانو د جنوري په 10 په فاریاب کې خپل یو قومندان مخدوم عالم بونی و چې ورسته په میمنه کې په خبرګون کې مظاهره وشوه. څرګندونه ده چې مخدوم عالم اوس په توقيف کې دی او کنه. خود طالبانو د دفاع وزیر وایي ک چیرته د محکمې لخوا مجرم و پیژندل شي سزا به وویني. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې د نشټې 24 وزارتونو او دولتي ادارو کارکونکو ته د لړم او لیندې میاشتو معاشونه لیږل دي. دغه وزارت پرون شنبه د دغو دولتي ادارو لسپور کړاو ویل د هغه بنسټونه دي چې د همدې سلواغې تر 9 نیټې د حوالو لیست خزانو ریاست ته رسیدلی. په دغه لیست کې د پوهنې لوړو زده کړو کډوالو معلولانو ترانسپورت کرنی بهرنیو چارو او غنو نورو وزارتونو نمونه راغلی. خود عام روغتیا وزارت چې ډیر کار کوون کې لري نوم نشته. د طالبانو مالیه وزارت مخکې ویلی چې د ټولو دولتي ادارو کار کوون کوته د دریو میاشتو معاشونه ورکړي. خو ځینو کار کوون کو ازادي رادیو ته لبیلا بیلو سیمو ویلی چې لا معاشونه نه دی ور رسیدلی. د افغانستان او زیمبابوی ترمنز د دریو پینزوس اوورا او دو شل اوورا سیالیو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره وځنډېده. په لومړیو کې پلان داو چې دا لوبلړۍ به د دسمبر په میاشت کې کیږي، خو هغه مهال د کورونا له کبله فبروري میاشتې ته پاتې شوه. د افغانستان کرکټ بورډ تیره ورځ وویل دا لوبلړۍ اوس ځکه ځنډېدلې چې کوربه هیواد یې په ژوندۍ بڼه د خپرولو لپاره له ستونزو سره مخامخ شو. کرکټ بورډ ویلی له زیمبابوی سره په ګډه کار کوي چې د لوبو ته ژر بل نیټه مشخصه کړي. د زیمبابوی دغه لوبلړۍ د کرکټ د نړیوال شورا د سوپر لیگ لوبو برخه ده چې د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې په مخه تر سره کیږي. روسه تر دې چې امریکا وویل یو وړه ډله سرتیری د اروپا ختیځ ته لیږي، فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیا ته استوي. لویدیز قدرتونه دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پرلی پرون وویل هیواد یې د خپلو متحدانو د دفاع لپاره رومانیا ته 200 سرتیری استوي. رومانیا له اوکراین او مولداویا سره ګډه پوله لري. دا هغه هیوادونه دي چې پولو ته نږدې روسی سرتیری ځای پر ځای شوي دي. د روسیا او اوکراین د لانجې هواري ته په نړیواله کچه ډیپلوماتیکي هڅې هم پیل شوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې. په دغو مظاهرو کې چې د تیلو د بیو د لوړوالي پر ضد پیل او بیا یې لمن ټول هیواد ته وغځېده، 260 تنه ووژل شول. هغه مهال د وضعیت د کابو کولو لپاره د روسیې په مشرۍ د یوه پوځي سازمان سرتیری هم د 2 ورځو لپاره قزاقستان ته واستول شول. توقایف تر دغو مظاهرو وروسته پرون په خپل لومړنۍ تلویزیونی مرکه کې وویل هیواد یې د سختریزو تر برید لاندې راغلی او خپل دولت یې دا وړتیا لري چې د مظاهرو په اړه څېړنه وکړي. توقایف له دې وړاندې د دغو خونړیو مظاهرو پر ناقانونو کسانو او ترهګرو ډلو اچولې وه چې په وینا یې له نورو هیوادونو سره اړیکه لري، خو د په دې برخه کې ښکاره شواهد نه دي وړاندې کړي. نن یکشنبه ده، د مریض 1400 کال د دلوی لسمه او د میلادي 2022 د جنوري 10 د ازادي راډیو د خبرونو د پایل 2 پوره شوې. نن د دې راډیو د 3 د دې لومړۍ ورځې خبرونې مو تر ډیره د ازادي راډیو د خبرونو د پایل په مناسبت دي. خو د روان خبرونې لومړی موضوع مو کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه دی. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار مؤید یوسف په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړې. ښاغلی یوسف پرون د یو پلاوی په مشه کابل ته سفر وکړ او وی خبری سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن یک شنبه به لیدکاته دوام وکړي. د پاکستان د چارو کتونکو وایي دغه کتنو کې د پاکستانی طالبانو غواښه او پر دیورند ازغن سیم موضوع هم شامل و، خو په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ښکاره څه نه دی ویل شوی. تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار مؤید یوسف او طالب چارواکو یو بل ته د امنیت په ګډون بیلابیلو برخو کې د همکارۍ دوه اړخیزې ژمنې ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې درلودې.
د دوالو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه ترسره شوي سي. دوالخیز تجارت، د دوالخیز اړیکو پر پراختیا، همدارنګه په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو، د تجارانو د اموالو پر انتقال، همدارنګه د خط دوالو خواو ته در تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتی ستونزو ځینې وړې وړې پیښې په ورستوي کې د صفر نقطو سره نږدې رامنځته شوي. د دواړو لوریو ورباندې بحثونه ترسره سول. هلمند ستاسې ښه نتایج به ولري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار، کونړ، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو مسؤلانو د پاکستان لخوا پر ډیورند اغزن سیم درولو په وړاندې اعتراض او د هغوی د کار مخې ونیوله. لا معلومه نه ده چې موید یوسف دغه سفر کې په دې اړه مشخص څه ویلي، خو له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي چې نوموړی به په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان له دې وړاندې ویلي چې پر ډیوران کرښې د اغزن سیم درولو چارې 94% بشپړې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان وایي له طالبانو سره د لیدو کتو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ په اړه خبرې هم شاملې وې.
د پاکستانی طالبانو چې په دې وروستو کې کومې حملې بریدونه د پاکستان په ځینو برخو کې سره د اسلام آباد شوي دي، نو پاکستان کې تشویش دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت نه به دي یو خواهش ضرور لره په دې خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو مخه ونیسي، ځکه پاکستانیان خو دا وایي د ډېرې مودې راهیسې چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې نه فعالیت کوي. پاکستان لپاره بله مهمه به دا هم وي چې په اغزن تار کې ملانجه څو اونۍ وړاندې پیدا شوه او دا موضوع به ضرور افغان غاړې مچه تکړی او پاکستان مو مچه تکړی.
پاکستانی طالبانو 13 دسمبر میاشت کې خپل حکومت سره یو میاشت اوربان وکړ، خو وروسته د اوربان د غزولو انکار وکړ چې ورسره یې بریدونه هم ډیر کړل. پاکستان ادعا لري چې پاکستانی طالبان د افغانستان خاوره کې پټنځایونه لري، خو طالبانو د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره د لیدو کتو په اړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له نورو هم ورته عمل غواړي. دغه اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پر ټاپي ټاپ کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې کړې دي. ټاکل شوی و موید یوسف د جنوري په 13 په دوه ورځني سفر کابل ته راشي، خو هغه مهال سفر په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله وځنډید او نوموړی پرون ناڅاپي کابل ته راغی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 1 کابل ته راغلی و. پاکستان د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې، افغانستان ته د نړیوالو د پام اړولو لپاره غږ اوچت کړی او د خپل اړخه یې هم د 5 میلیارده پاکستانۍ کلدارو ژمنه کړې ده. ځینې افغانان او د چارو کتونکي بیا د پاکستان مرستو ته د شک په سترګه ګوري او وایي دغه هیواد تل د افغانستان د حاکمو نظامونو په خلاف ګامونه اوچت کړي دي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري وایي طالبان د هغه چلن چې له بهرنیو ژورنالیستانو سره کوي له افغان ژورنالیستانو سره هم وکړي. نوموړي ویلي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو چلن شي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو ډاری شي. طالبان وایي دوی د بیان د ازادۍ لپاره د ټولو ژورنالیستانو او رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي. پدیاړه داراپور
روسته له هغه چې د طالبانو لولوري د تیر چهار شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون دی خبري ناست د جوړیدو مخاوني ولسوا د افغان رسنیو د ملاتړ بنسټونو ترڅنګ آن د یوش مناریوالو چارواکو خبرګونونه هم راوپارول. د افغانستان د خزو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري د افغانستان آزاد رسنۍ د تیر شلو کلونو یو ښه لاستراوړنه بللي او ټینګار کړی چې باید لکومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. میرمن امیری په خپل ټویټر باندې په دې اړه لیکلي چې طالبان د هغه ډول چې بهرنۍ ژورنالیستانو سره خچلېږي افغان خبريالانو سره هم مخکې ولاړ سي. افغان خبريالانو پر وړاندې د طالبانو دا چلن به وخی چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو نه ډاریږي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون چارواکي ادا کوي چې د تیر چهار شنبه په ورځ د دلوي میاستې په شپږم نیټه د دوی لوري د ترسره کیدونکو خبري غونډې چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو ورستي وضعیت د څرنګوالي د معلوماتو ورکولو پاړه و د طالبانو لولوري نه یوازې دا چې مخه یې ونیول سوه، بلکې یو شمېر همکاران یې د طالبانو لولوري د دوو ساعتونو لپاره په موټرو کې بند هم ساتل شوي وو. د دغه فدراسیون د رهبری غړي علي اصغر اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل
اجازه کانفرنس بر ما ندادن و در شروع
زموږ غونډې ته د جوړېدو اجازه را نه کړه. هغه کسان چې د طالبانو له ادرسه د څلورمې امنیتي حوزې نه راغلي وو، خبریالانې په شکنجه او بندي کول وګواښل. نږدې دوه ساعته زموږ دوه همکاران په سیمه کې د هغوی په موټرو کې بندي وو، تر هغه چې په استدلال او دلایل مو خپل همکاران ترې آزاد کړل.
یو افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله وایي نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو اوسنی مسؤلین له رسنیو او د خبریالانو سره دوه ګونه چلند کوي. د بهرنیو رسنیو او خبریالانو لپاره یې شرایط ډېر اسانه کړي، پر وخت ورسره معلومات شریکوي او دغه راز د مرکو لپاره هم کافي وخت ورکوي. خو د افغان خبریالانو پر وړاندې دغه هر څه بیا برعکس دي.
د خبریال ادا کوي چې آن کله کله طالب چارواکي له افغان خبریالانو د مرکو اړوند له وړاندې ټولې پوښتنې شریکول غواړي او بیا د دوی په سانسور کولو او خپلې خوښې وړ مسایل ورسره مرکه کوي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادا ردوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جوړ شوي طرز العمل د رسنیو د قانون د هیواد ملي ګټو او اسلامي چوکاټو پام کې نیولو سره د ټولو خبریالانو او رسنیو فعالیتونو نه بلاتړ کوي.
دا چې ګنې د اسلامي مرات د رسنوي او د ژورنالیستانو د فعالیتونو مخنیوي کوي او پر هغوی محدودیتونه وضع کوي، دا زره دومه اسلامي مرات د اسلامي اصولو په چوکاټ کې او د رسنوي د قانون له مخې د بیان د ازادۍ د رسنویزو فعالیتونو او همدارنګه د ژورنالیستانو د کار حمایت کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لارینونو د پوښښ پر مهال د طالب وسلوالو لولوري له خبریالانو سره د تاریخچن چلند ویډیوګانې او د هغوی د وهلو ټکولو ترڅنګ د بندي کولو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه خبر رسوي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د فول برایت تعلیمی پروګرام یو شمیر قشتون کې د امریکا د حکومت له لوري دغه پروګرام لغوه کېدل ناعادلانه بولي. هغه چې د یو پدیاره یو ایمیل تر لاسه کړی او په هغه کې ویل شوی چې امریکا غواړي چې د فول برایت پروګرام لغوه کړي، په دې خوابدي ښکارا کړی ده. نور حال په دې راپور کې
خای پر افغانستان د طالبانو له وکمنیدو ورسته د افغان ځوانانو لپاره بل د خوشنۍ وړ خبر وی، ځکه له دوی په نړیوالو معیارونو د زده کړو فرصت اخلي. درویش کلنه مریم په 2020 کال کې د امریکا د فول برایت پروګرام ته نوم ثبتونه وکړه. د مریم نوم له څو میاشتو انتظار ورسته د 2021 کال د اپریل په میاشت کې دغه پروګرام ته د ورسته او بریالي په نوم لړ کې راغی. خو مریم او دغه پروګرام نیمه ورستی پړاو ته لارموندونکو افغان ځوانانو د جمعې په شپه د یو ایمیل په ترلاسه کولو د امریکا لخوا د فول برایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شول. مریم د امریکا دا اقدام غیر عادلانه بولی او وایي چې هیله یې درلوده چې د فول برایت پروګرام له لارې د نړیوالو حقوقو په برخه کې خپل ماستری ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
اصلا عادلانه نیه، حتی خود امریکایان
دا اصلا عادلانه نه ده. آندا چې خپل امریکایانو هم غاک پورته کړ او وی ویل چې دا غیر منصفانه اقدام دی او دا بهیر نه باید سیاسي سي. زموږ پیغام د امریکا متحده ایالاتو ته دا دی چې زده کړې نه باید سیاسي سي او دا فرصت نه باید له افغان ځوانانو واخیستل سي.
عبید الله کریمی یو بل افغان ځوان چې د فول برایت د سکالرشپ د ترلاسه کولو لپاره د ورستې مرکې لپاره په تمه وو. دا شپږ ویشت کلن ځوان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا څلورو نه تر پنځه کلونه یې د فول برایت بورسیه کې د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړې، خو اوس چې د افغان ځوانانو لپاره د لغوه کېدو خبر ترلاسه کړی د هغه لاندې دا قناعت ورکوونکی نه ده.
دینه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړي دي، دا موضوع سیاسي کړي ده. دی باید د ځوانانو دا آینده سره دی باید بازی ونه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلې دي باور کړي ډیر مشکل دي، ډیر زحمتونه تر سره کړي دي چې اخر دی دا پروګرام ته کامیاب شوی دي.
د افغانستان د کارموندنې او پراختیا مرکز مشر مسعود جویا د فول برایت تحصیلي پروګرام له لارې زده کړې او ماستری کړې ده. هغه اوس هم د امریکا په تگزاس پوهنتون کې د دکتورا د دورې د ورستی کال زده کړیال دی. ښاغلی جویا وایي هغه زده کړې چې د فول برایت د لوړو زده کړو پروګرام له مخې کړي د افغانستان په پوهنتونونو کې په فرهنګي علمي او زده کړو د پراختیا په برخه کې ګټوره تمامه شوې دي. هغه همداراز ازادي راډیو سره خبرو کې د فول برایت بورسیه د لغوه کېدو له امله د افغان ځوانانو لپاره راتلونکو منفی پایلو یادونه وکړه.
لغو برنامه فولبرایت روی تحصیل صدها تن است.
د فولبرایت پروگرام لغو کول د هیواد د سلګونو هغو ځوانانو چې تیر کال دی بهیر تمنل شوی خو یې نشو کړی تر اوسه خپل زده کړې پیل کړي، پر دوی به ډیر بد اغیز ولري. له بده مرغه زموږ ځوانانو له دومره زحمتونو سره دا فرصت له لاسه ورکړ.
په هغه ایمیل کې چې د نیمه نهایی لارموندونکو د افغان غوښتونکو لپاره د فولبرایت سکالرشپ د لغوه کېدو په تړاو رسېدلی، د دغه اقدام د څرنګوالي په اړه څه نه دي ورته ویل شوي، خو اټکلونه کېږي چې افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونو پر دې موضوع اغیز کړی دی. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. فولبرایت هغه بورسیه ده چې هر کال د امریکا د دولت لخوا په ټوله نړۍ کې هغو سانو تبرکول کیږي چې د دې پروګرام آزموینه کې بریالي کیږي. د لوړو زده کړو دا پروګرام له دویم نړیوال جګړې وروسته په 1946 کال کې پیل خو په افغانستان کې بیا د پیل وخت 1950 کال دی. دا بهیر په 1990 لسیزه کې د کورنیو جګړو او د طالبانو د لومړنۍ حکومتولۍ له امله متوقف شو، خو د 2003 کال را په دې خوا بیرته په افغانستان کې دا پروګرام پلی شو چې اوس یو ځل بیا یې د بندېدو په اړه ویل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه له ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
آزادی رادیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کندهار کې د آزادی رادیو یو مینوال د دې رادیو شاوخوا 300 خبرونه ثبت کړي او آرشیف کړي دي. دا ځوان ویل چې رو شپږو کلونو راهیسې آزادی رادیو اوري او له هغه سره ځانګړي مینه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماپشین څلور بجې دی او دکاندار محمدین زیارمل په خپل دکان کې ازادي رادیو ته غوښ دی. محمدین زیارمل وایي د رسنیو سره په خاص ډول ازادي رادیو سره ځانګړي مینه لري او د خپل دې شوق له کبله تر اوسه د ازادي رادیو سلګونه خبرونه د ځان سره ثبت کړي او ساتلي دي.
کندهار سقوط کړی، امنیتي چارواکي او ولی هم د غرض 215 اتل کلو دوته په شاشه شوي. لومړی به
زیارمل وایي د ازادي راډیو ټولې خبرونې خوښیږي، خو خبرونه او لایف ریپورټونه ورته ډېر دلچسپ دي ځکه چې د تازه پیښو له حاله ژر خبريږي.
د ازادي راډیو خبرونې تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې دا خبرونې تعقیبوم. خبري مجلې چې تر څنګ سندر ریلیز میلمانه خبرونه ده او ځینې نورې خبرونې چې هغه زه د ډېر وخت څخه اورم او ثبتوم، تقریبا زما سره 400-450 خبرونې پلان ثبت پرتې دي او نور سره به هغه چې امریکا سره ریلیز شو نو خبرونې ولاړه. زه ډېرې خبري مجلې تعقیبوم، کله سهار پر 2 بجې د نشرات پیل شي نو بیا تر 9 بجو پورې، په 9 بجو وروسته بیا دی درې مجله وړاندې کوي، پر 8 بجې بیا تر 9 بجو پورې بیا پښتو خبري مجله وي او د هغه څخه وروسته ځینې خبرونې دي لري چې هغه ډېرې ښه او پر زړه پورې خبرونې لري. سندریز میلمانه خبرونه ده، راپورونه جي مرکز او بیلابیل خبرونې لري.
زیارمل وایي ازادي راډیو پر ژوند شاغیز کړي او له کبله معلومات زیات شوي دي.
ازادي راډیو زما سره ډیر شکړي چې ځکه چې ازادي راډیو خبرونه تازه پیښ سی وی هغه پیښ څخه ډیر ځخه خبري راوړم چې ازادي راډیو ته کې بوم ډیر زیاته او ماشاالله ډیر ښه نشرات دي او نشرات هم تر اوسه پورې نه کېد سی وی چې ډیر ښه نشرات لري. په خاطر دا ده چې یو وخت یو ډیر مهم راپور وو نو داغه د سبت لپاره ما کوشش کوم چې هغه راپور سبت کوم، نو کله چې په ټلیفون د سبت موجود والی خبرونه تقریبا نیم ساعت او د نیم ساعت څخه زیات پاتې رسوله، کله چې ټلیفون وکړی هغه خبرونه نو سبت دا خاطره عرب درغلی.
ازادي رادیو شل کال وړاندې په 2002 کال کې خپل نشرات پیل کړه چې لا هم د خپل اوریدونکو لپاره قرا موسیقا او هر اړخیزي خبرونی او ریپورتونه چمتو کوي.
د ازادي رادیو شلمه کلیزه
ازادي د خپل خبرونو دریمه لسیزه پیلوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو قدرمنو همکارانو، زه په خپل وار سره د ازادي رادیو درنو همکارانو ته د دریمې لسیزې یعنی د شلمې کلیزې ویاړ مبارکي وړاندې کوم. په دې علم چې دوی به راته خوشحاله یې د ازادۍ راډیو سره موږ ډېر خوشحاله یو. موږ ته تل خدمت کړی دی، خوشحاله دي دوی اوسي. همکارانو ته ټولو ته بیا هم د زړه له تله مبارکي وړاندې کوم. نو ازادۍ راډیو ډېرې ښه برنامې لري په نن عصر کې. د افغانستان یو داسې ټولنه ده چې په ډېرو سیمو کې نه بله رسنۍ کار نه کوي او ازادۍ راډیو ښه کار کوي. ډېر څه د ازادۍ راډیو سره موږ او ټولو اورېدونکي کېدای شي زده کړې وي. زه خوشحاله یم چې ازادۍ راډیو زموږ سره ده. موږ به تل تر تله ورسره یو. په درنښت، د هلمند ولایت کرش ولسوالۍ څخه زه مطیع الله سمین.
السلام علیکم، زه محمد نبی هاشمی یم، د هلمند ولایت د نهر سراج د ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. اولا د ارته د مخه څخه د ازادۍ راډیو مشرتابه، همکارانو، ټولو کارکوونکو ته د زړه له تله د شلمی کلیزی مبارکي وایم. مننه کوم د ازادۍ راډیو له همکارانو څخه چې شل کاله افغان ولس ته خدمت کړی دی، او مننه کوم د ازادۍ راډیو د اوریدونکو څخه چې ازادۍ راډیو همیشه اوري او تعقیبوي. ما همیشه ازادۍ راډیو تعقیب کړی ده او همیشه یې اورم. ټولې خپرونې په زړه پورې او ښایستې دي. د دوی د لا بریا په هیله ازادۍ راډیو ته مې توصیه دا ده چې همیشه دوی باید خپلواک وي او د چا تر اغیز لاندې رانشي.
ستاسو له ازادۍ راډیو سره څه خاطرې تړلې؟ ازادۍ راډیو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟ دا واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیوي یا غږیز پیغام راوستوي
00420221234.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د راولاړې شوې لانجې په هواري کې مرسته وکړي. ټاکل شوې ده د دواړو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نږدې وخت کې اوکراین ته سفر وکړي. بلی خواته امریکا هم زرګونه سرتیری ختیځ اروپا ته د استولو په هدف تیارسي کړی دی. تفصیل اسد الله لودین افروي.
د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران په دې هدف اوکراین ته سفر کوي چې د کیف او مسکو ترمنځ راولاړه شوې لانجا سړه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان د شنبه په ورځ ویل چې لخپل جرمنی سیالې انالینا بیربوک سره یو ځای اوکراین ته ځي. لودریان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د فبروري د 8 او 8 نیټې ترمنځ به دوی کیف کې وي. خپل میرمن بیربوک د فرانسوي سیال ټویټ ته په اشاره لیکلی، موږ د ان څلور په چوکاټ کې د لانجې د کمولو هڅو ته دوام ورکوو. دا هغه چوکاټ دی چې لمخې جرمني او فرانسه دواړه د اوکراین او روسیې د لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي. د دې چوکاټ په اډانا کې ورستای ځل خبرې د تیر چهارشنبه په ورځ وشوه، سره له دې چې 8 ساعته دوام وکړ خو د پام وړ پایله یې ورنکړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشرۍ معنی ویلي کیف او مسکو په غیر مشروط ډول د اوربان ملاتړ کړی دی. د دواړو لوریو استازي به په برلین کې خپل خبرو ته دوام ورکوي، خو د خبرو بیا پایل ته کومه نیټه مشخصه شوې نه ده. د اوکراین او روسیې لانجه وروسته تر دې بیا توده شوه چې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړل. که څه هم مسکو ټینګار کوي چې پر اوکراین د برید نیت نه لري، خو لویدیځ قدرتونه د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښمن دي. بل لور ته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ژر به یو شمېر سرتیري ختیځ اروپا او د ناټو غړو هیوادونو ته واستوي. متحده ایالاتونو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې اروپا ته د احتمالي لیږد لپاره یې 8500 سرتیري د تیارسای په حالت کې دي. د امریکا د دفاع وزیر لیود آستن د جمعې په ورځ ویل چې دا سرتیري د ناټو د پیاوړتیا لپاره استول کیږي.
متحده ایالاتونه په ناټو کې لخپل متحدانو سره اوږه په اوږه دریږي. د چاره کې د ناټو په ختیځ اړخ کې د امنیت ټینګښت شامل دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د امریکا زرګونه سرتیرو ته مو د اونۍ په سر کې د لیږد لپاره د تیارسۍ خبره کړې ده. که ناټو د خپل چټک غبرګون سرتیري فعالوي، دا سرتیري به هم د حرکت لپاره چمتو وي.
آستن ویل د روسیې ولسمشر د اوکراین په وړاندې اقدام ته ټول پوځي امکانات برابر کړي، خو په خبره یې دا اوس د مسکو په سیاسي کړنو پورې تړلې چې څه کوي. د چارو کتونکو بیا وایي روسیې دا تحرکات د ویرې او ډار د رامنځته کولو په هدف پیل کړي او غواړي ناټو مسکو ته د نویو جوړښتونو په برخه کې امتیازات ورکړي. روسي هم په زغرده ویلي چې ناتو باید د پخوانی شوروي اتحاد مخکنه یو جمهوریتونو له هغې ډلې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د روان خبرونه په دوام کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه چې پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و تکرارو، خو اوس چې 8 بجې او 10 دقیقې دي د دې ساعت لاندې خبرونه. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دوی پلیکو کې مخالفت یا د قدرت د جزیرو جوړولو ته لمن ووهي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت خبر ورکړي چې د نږدې 40 وزارتونو او دولتي ادارو کارکونکو ته د لړم او لندې میاشتو معاشونه لیشل دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د 350 وراو 20 ورسیالو لوبلړۍ د دوهم ځل لپاره ځنډیدلې. روس ته د امریکا ویل یو وړه ډله سرتیری د اروپا ختیست لیجی فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیا ته استوي، او د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د هغو مظاهرو په اړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه رد کړې چې د همدې میاشتې په پیل کې وشوې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د جنوري دیر شمه د آزادی رادیو شلمه کالی زده موجنن دا ترشن آسمان لاندې خبرونه چې د آزادی رادیو یو له پخوانیو خبرونو څخه ده د مناسبت ته ځانګړی کړی ده. په دې خبرونه کې د آزادی رادیو د شل کلن مزل په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو او د یو شمیر نورو ثبت شوي نظرونه سره اورو. تاسو درنو اوریدونکو ته هم نوبت درکو چې خپل نظر را سره شریک کړئ. آزادی رادیو د 2002 میلادي کال د جنوري په 10مه پیل شو. په لومړیو څو میاشتو کې خبرونه 2 ساعته وي، خو ډیر ژر 12 ساعته شوه. د سرویګانو پر اساس آزادی رادیو ډیر ژر تر نورو رسنیو چې ډیر کلونه په خوای رسنیز فعالیت پیل کړی وو د اوریدونکو د شمیر له نظر مخکښه شو. آزادی رادیو د 12 ساعته رادیوي خبرونه تر څنګ ویډیوی راپورونه چمتو کوي. په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو کې هم فعالیت لري، او د فعالیت ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې البته د فعالیت ترڅنګ په پښتو، دری او انګلیسي ژبو ویبپاڼې هم لري. آزادی رادیو په شاوخوا ول شارونو کې د اف ام ترڅنګ په ټول افغانستان کې په ام خبرونه کوي. موږ نن څو تنو ته بلنه ورکړلې چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی محترمه شکریا بارگزی همداسې به د ټلیفون لاري را سره ده. ستاسو په نظر آزادی رادیو په دې شوار پیل شوه ده چې په افغانستان کې به د بیان له آزادی، د دیموکراسي او ولسواکۍ له خبرېدو، د بشري حقوقو له تقوی سره مرسته کوي د خپل خبرونو لاري، په دې برخه کې کار څومره اغیزمن تاسو ته ښکاري؟
زه اول تاسو ستاسو محترم ټول کارکونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایم، ځکه چې په تېر شل کاله کې کوم ارزښتونو لپاره چې آزادي راډیو غوښته کار وکړي، پښتون آزادي د بیان، د بشر د حقوقو تامین، د افغانستان د غږ، افغانستان هر ګوټ ګوټ ته رسیدل، خلکو ته نه تنها یوازې د هغوی د حقوقو بلکې تعلیمي، تربیتي، سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي او ادبي خبرونو په خبرولو سره په ریښتیا هم تاسو د سیو زمينه د افغانستان خلکو لپاره برابر کړل چې صرف نظر لدی چې خلک چیرته اوسیږي، مګر یو د بل حال نه خبري، یو د بل پر رسم او په دودو پر اواج باندې خبري، او یو د بل حق احترام کولو او پیژندلو لپاره اګه اوسي. زه فکر کوم چې کوم ارزښتونه چې تاسو هغې پر بنسټ باندې آزادي راډیو جوړه شوې، یا د اقل چې زه خپله تجربه لرم د هغه اولین هفتو ورځو چې تاسو په خپل فعالیت پیل وکړ، زه هم شاید هم او هم میلمانه هم تاسو اکثر پروګرامو کې په دې تیر شل کلونو کې فکر کوم چې تر ډیره هده پورې یو آزاد تریبیون تاسو د افغانستان خلکو په اختیار کې وکی خوده چې خپل نظر ټول مسایل پکله باندې وایي، ټولنیز، سیاسي، اجتماعي، حقوقي، حتی شخصي مسایل باندې وغږیږي. څه فکر کوم دا خپل د هغه ارزښتونو د ودې او په ټولنه کې بستر هوار کول و چې نن هم ازادي راډیو ډېر مینهوال لري، او زه فکر کوم چې ستاسو او د ازادي راډیو کار واقعا د قدر وړ دی، ځکه چې ډېر په انډول وساتله او د دې تر څنګ خلکو ته مختلف سیاسي فکرونو ته تاسو زمینه د دې برابره کړله چې یو بل سره د احترام په اساس باندې چلند ولري، ټوپک پرېږدي او د خبرو اترو له لارې د یو بل سره وغږیږي. یعنی دا یو بل نوې تجربه وه په افغانستان کې چې سړی بقای له دینه چې جنګ وکړي او ټوپکې په لاس یې ووژل سي او یا هم ووژني کوای شي چې خپل خبرې خپل پیام خلکو ته ورسوي.
ډیره زیاته مننه محترمه شکري بارکزي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ بل میلمه ښاغلی محمد یوسف پښتون دی، د افغانستان د شوروونی پخوانی وزیر. پښتون صاحب، تاسو د کابینه غړی وی، د رسنیو یو دنده دا ده چې د خلکو مشکلات تر چارواکو ورسوي او د چارواکو خبرې تر خلکو ورسوي. په ځینو مواردو کې ځینو چارواکو مشتویل دي چې تاسو د فلانی مسالې یا د فلانی ستونزې په اړه راپور ورکړ، لږه وروسته مش پریکړه وکړه چې هغه ستونزې حل کو، یعنی تر هغه مخکې مش متوجه نه وي ستونزې ته. تاسو هم له داسې کوم مورد سره مخامخ شوي یاست؟
زه ګرځر د مخصوص اندر ازادي په ایسا کې په دې لکه ډیر تشکر زنه کوم چې حق اصلي مسایل ګرځو دوی راپور ته کول، دوی په تفصیل سره خلکو ته ورول. په حقیقت کې علمي پوهنه، تخنیکی پوهنه د شروع به د رسنیو څخه کېدل شي، البته بیا هم پر اساس رسنیو دغه راډیو ازادي و دا دغه شروع وکړ چې حکومت یو خپل پروګرام جوړاوه د دغه څخه تاثیرات څخه د دغه خبرو او د دې اته د بعضی مخصوص حالات کې چې حکومت یا وزیر به یا یمین به کافی اندازه تجربه نه درلوده د دې سبب دغه اخصله مشوره اخستله. دا مشوره ولې ولې څوک نه و تخنیکی خلک بخیل لږه په 2001 2002 خبرې کوم، د 2003 خبرې کوم، په هغه وخت کې مش تخنیکی امکانات بیخي محدود و. البته یو دلیل لا سراونه شه د بدتیر شلو کال کې څه وېده چې د ځوان طبقې لپاره تر یو لک نفر اضافه تربیه شوی دي، لیکن اوس یو بدبختي ده چې یو لک نفر ټول بیکاره دي. اما دغه د ځوانانو فهم چې د ځوانانو د ته مجبورې چې ورسي واقعیا د علم غشتنه وکړي، د علم خاطر لاړ شي، دا بیا هم د رسنیو د فشار راغلی، د رسنیو د فهم راغلی چې بیا هم پر اساس کې راډیو ازادي و او راډیو ازادي پروګرام پر دغه معنی ما د خیال دا زه د ما خبره ده یو عادي سړی دی او د فامیل سم چې پښتنه وای کې په وکلي کې هغه راډیو ازادي په دغه احترام بوري.
ډیره زیاته مننه ښاغلی یوسف پښتون، د شار جوړونې پخوانی وزیر، چې د ازادي راډیو په دې ځانګړي خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا ترشنا اسمان لاندې خبرونه ده او دا خبرونه مو د ازادي راډیو د خبرونو د پایل شلمې کالیزې ته ځانګړې ده. د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر او په پراکه د افغانستان لوی سفیر شهزادګل اریوبی، ستاسو په نظر د دې راډیو خبرونو د افغانانو پر ذهنیت یا د معلوماتو د سوي په وړولو کې څه اغیز او تاثیر درلودل دی او کنه؟
بله، دا خو ډیره مهمه ده. او دا رادیو چې د اصل د کلیوالو د لارې پرتو سیمو رادیو دی چې هغه ځای کې اکثره نور خبرونه نه وي، ډیره کم خبرونه وي. دوی د نړیوالو غږ او خلکو تر سوالې دی او د هغه خلکو د لارې پرتو سیمو چې کلو باندو کې ژوند کوي او ډیر په مشکلاتو کې دي، دا غوي مشکلات نړیوالو تر سوالې دولت تر سوالې دي او د هغه خلک چې ستونزې لري دغه خنومندګي کړی دي. زه په خپل چې په افغانستان کې او ما چې اکثره به مې چې مورتل کې خوچ وزیر نو مغه وخت خپل ډرایو کول او ما بازار ډیر په شوق ورته لاندې دوی برنامه ډیر ګټورې وي او ډېر ښه معلومات وو او په وخت معلومات وو. نو هغه نو وروسته اوس سوشل میډیا کې د تاسو د کوم خبرونه چې دا ټول تعقیبوم کاغذ ترشنا اسمان لاندې روان شوړی دی او د نور څومره برنامه چې دی اکثر ډېر ګټورې دي او خلکو ته خصوصا د خلکو سره د مرکې چې کوي نو بحثونه چې روان وي او د افغانستان په حالاتو باندې روزمره بحثونه کیږي هغه واقعات چې په افغانستان کې په دې مشکل حالات کې پیښیږي هغه د نړیوالو تر سوي او د یو ډیر غټ همکاري دی او خو فرصت دی تاسو رادیو دی ولس لپاره د خلکو لپاره چې دوی مشکلات خلکو ته رسیږي.
ډیره زیاته مننه په چک جمهوریت کې د افغانستان لوی سفیر ښاغلی اریوبی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ بل میلمه په ایران کې د افغانستان لوی سفیر ښاغلی عبدالغفور لیوال دی. لیوال صاحب په خپلم یو موده په ازادي رادیو کې کار کړی دی. دغه هغه وختونه چې در پیادوي څه احساس کوي؟
او مننه. خیر هغه وختونه ډیر استثنایی وختونه وو او لڅو اړخونو نظم لپاره مهمه و. یو خو ازادي رادیو کې زما ژوند او زما کار او زما خاطرات شاید زما د ژوند یو ډیر جالب او په زړه پورې تجربه څخه وی سره لدی چې کم وختو مګر لڅو اړخونو نه زما لپاره جالب. یو دا چې په افغانستان کې شاید لډیر مودې وروسته د لومړي ځل لپاره د یو مسلکي خبريالۍ او د ژورنالیزم د یوې داسې وسیلې چې هغه تقریبا د افغانستان د خلکو د ژوند یو لوی برخه تر پوښښ لاندې راوستله د دې تجربه نه وه. او په تیر بیا چې دغه رسنۍ دولتي نه وه ځکه تر هغو پورې چې ازادي راډیو او نورې راډیوګانې په افغانستان کې بین المللي فعالیت کوي خلکو فکر کاوه چې راډیو یوازې دولتي خبرونه خبروي. مګر د ازادۍ د بیان د وینا د ازادۍ لپاره د پریکټس او تمرین تر ټولو ښه خستیجو چې هر چا ورته لاسرسی درلود اته په مغاوایلو کې هم عام خلکو خپل غږ ترې اورېده یا د عام خلکو د اړتیا وړ مسایل پکې خبرېدل په خپل د دې افغانستان کې د بیلابیلو سیمو او لري پرتو سیمو تر پوښښ لاندې راوستل دی وی راډیو د پاره دا په خپل یو په ژو پورې رسنیزه تجربه وا چې زه د صحت سو هم چې وروسته د نورو افغاني رسنیو او حتی بین المللي رسنیو هم په افغانستان کې د دې له تجربې نه ډیره ښه ګټه واخیستله. په خپل د نننه په راډیو کې هم د چارو د تنظیم او بیا د افغانستان غونډې یو زنګړی هیواد چې هغه وخت لا د اساسات او بنیادونو بنسټونه ډیر جوړ شوی نو د کار تنظیم ویش او ترتیب تخنیکی مسائل مایکروفون مینی ډیسک سټډیو بیا دا شیان کاملا نوی وو لومړنۍ تجربه وی. مثلا زما په یاد دی مال خپل لومړنۍ افغان بی سی شماره هم د امدی ازادي رادیو سره د کار په وخت کې تر لاسه کړی. یعنی په دې معنی چې زه په ازادي رادیو کې هم چې په افغانستان کې دغه د موبایل د ګرځند د ټلیفونونو سیستم فعال شو تر هغه مخکې موږ گزارشونه د ساتلایت ټلیفونونو چالته په کابل کې ثرایا یا ثرایا بلله دغه په وسیله به پراک سره رابطه ټینګول. یعنی له تخنیکی پلوه هم جالب او لومړنۍ تجربه کېدلې د همدې لپاره هم په د افغانستان په سطحه د ژورنالیستیکو تجربه او په سطحه له تخنیکی پلوه او مفهومي پلوه یا له محتوایی پلوه او هم زما لپاره د یو شخص په حیث د ژورنالیزم د تجربه پزړه پورې دوره.
لیوال صاحب، مخکې په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شاغلی اریوبی وویل چې ازادي رادیو په کلیوالي سیمو کې خلک ډیر په شوق اوري، ستاسو په نظر د دې دلیل دا دی چې ازادي رادیو په کلیوالي سیمو کې اوریدل کیږي او نورې رسنۍ هلته نشته، او که دلیل دا کېدای شي چې ازادي رادیو د خلکو په ژبه خبرونه کوي؟
خزه دا څه هڅو هم چې دوه درې دلایل یا څو ګڼ عوامل به وي، یو دا چې له تخنیکي پلوه شاید دا خلک نورو رادیوګانو ته اوس ډېر لاسرسی ونه لري، او دا اسانه وي کبرج په اصطلاح یا پوښښې ښه دی. دې کې هم شک نشته چې د خلکو په ژبه باندې د متن د وړاندې کولو موضوع هم ډیره مهمه ده، د عام خلکو د اخیستنې د سطح سره سم دا به هم مهم وي. د محتوا له نظره هم زه فکر کوم عام خلک لرې پرتو سیمو کې، کلیوالو سیمو کې خلک هغه څه هغه رسنۍ اوري چې د دوی د اړتیا وړ محتوا ورکوي، یعنی هغه ډول خبرونه، هغه ډول اطلاعات، هغه ډول خبرتیاوي چې دوی ورته اړتیا لري. خو یو برخه بل هم مهمه ده، هغه د خلکو باور دی، اعتماد دی. په سیاستونو کې که هر څومره پیچلی او په ډیر مهارت سره هم رسنۍ ولوبول شي او له هر څومره عام او کم سواده خلکو سره یې سروکار وي، دا خلک د هغه اجتماعي شعور له کبله ورور پوهیږي چې قصه څه ده. زه داسې حد وهم چې ازادۍ راډیو نسبت شاید نورو ته د اعتماد او باور له مخې هم د افغانستان د خلکو د باور ساتلو اصل ته پام کړی دی، او په سیاستونو کې، په سیاسي لوبو کې د هڅه کړې چې بې پري واوسي، کوم خاص ډلې ته یا کوم خاص وسلوال لوري ته د تبلیغاتو په یو د پروپاګندې او تبلیغاتو په یو دستګاه بدل نشي. یو دلیل شاید دا وي اعتماد او باور.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه له ازادي راډیو اوري. نننۍ خبرونه مو د ازادي راډیو شلمی کالیزې ته ځانګړې ده. یو شمېر شخصیتونو خپل نظرونه په سب باندې را لېږلي دي. د دوی نظرونو به هم سره واورو. لومړی به په ولسی جرګه کې د خوست خلکو د پخوانی استازي کمال ناصر اصولي نظر واورو.
د ازادي راډیو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې اوریدل کیږي او اوریدونکو لري، او خپل رادیو هم خپل به طرفانه سیاست ساتلای ده، او اوریدونکو هم کوشش کوي چې ازادي رادیو په خټوګه باندې واوري.
د ولسی جرګې پخوانی غړي ګلالۍ ساپې نصر به هم سره واورو.
ازادي رادیو شلمه کلیزه د دې رادیو امینوالو ته او هم چنان کارکونکو ته د زړه کومې مبارکي وایم. دا رادیو په دې شل کلونو کې توانې دلې ده چې د خلکو غک چارواکو ته په ډیر اما پوره مسلکی توب باندې ورسه یو همچنان ایوادوال د نړۍ او د افغانستان د ټولو پیښو او خبرونو نه خبر کی. البته یو بی پری معلومات همیشه وړاندې کړی دي. زه خپل یو د اوریدونکو نه یم او زه د رادیو خبرونه و قنستایم اله منه چې هم دا رقم نور کلونه هم خوځلېږي د ټولو د بریاو په هیله.
اوس د افغانستان د کرنې او مالداري پخوانی وزیر ډاکټر انوار الحق احادی د ټلیفون لاري را سره دی. احادی صاحب، تاسو په تیرو شلو کلونو کې بلابل وړي چوکۍ درلودې په کابینه کې، وي تقریبا همیشه ازادي رادیو پرونو ستاسو سره ستاسو په خپل د کار په برخه کې څمرسته کړی ده. ځینو چارواکو مشتوی لري چې ځینو ستونزو ته د رادیو لاري متوجي شوی دي.
از منګه پیغام اکثرا یا کله کله د ازادي رادیو له خوازنه بارسید ز فکر کوم سی شخصا زما لپاره یوازې په مسلکی سطح باندې دی ازادي رادیو اهمیت نه دی بلکې په ملي سطح باندې دی په دې معنی چې په خوا د ساور د کودتان مخ کې افغانستان خپل رادیو درلودل او هغه مرجع و د خبرو د تبصری او داسې نورو خو د جهاد په وخت کې صدا دا زیاتر بی بی سی او امریکای غږ ته واوخته او بیا د 1992 کال نه راپدې خو بیا ازادي رادیو صدا پکې زیاته برخه درلودلې ده او د ازادي رادیو پروګرامونه ډېر وسیع دي 12 ساعته دي او زما په عقیده پروګرامونه عمیق دي مسلکی دي علمي دي نو ډېر زیاته استفاده ورزنه کیږي مسلکی استفاده طبعا کله کله بس ده کوم راپور د کوم وزارت کې بس منګه مسولیت درلود د غیر ارتباط باندې به هم صدا کله کله راپورونه نشیدل خو ما خپل سهار به می زیاتر دی منځو چای د وخت سره د ازادي رادیو د خبرو سره شروع کوو او فکر کوم چې ډیر زیات افغانانو هم په همدغه ډول باندې خپل خبرونه زیاتر په دې تیرو څو کلونو کې صدا د ازادي رادیو له خوا ځنه اوري
وس په هم د افغانستان د ملي پیوستون ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی نظر سره واورو
بسم الله الرحمن الرحیم د رادیو ازادي شل کلن سالگره تا دزرد کم مبارکه وایم پا دا شل کاله که رادیو ازادی دی افغانستان دی خلکو سره قدم پا قدم پا مختلله او مونگ دو دوی دی زحمتون و احسان مندیو اللہ پاک دوی دی نورم توفیق ورکی چه دی افغانستان دی خلکو پی اتحاد اتفاق او پا هاگ خبرونه چه واقعیتونه دیو ده جامعه پیتوله نرازی پاقی بانده دیر اقدامو کی علام سرفراز اللہ را خدای ده تاسی طولو ده چه پدا شلکا لکم زحمت استلی دیر سوابونه پنسیب کی
پا ولسی جرگه که ده خلکو استازی محترمه شنکی کرو خیل ده تیلیفون للاری را سره ده ستاسو پا نظر آزادی رادیو په تیرو شلو کلونو کې د خلکو د آزهانو پر روشنولو کې یا د خلکو د معلوماتو د سوی په لوړولو کې طبعا چه رول بلرلی خو څومره د نورو رسنیو په پرتله
من له دعوت څخه زه فکر کوم چې مختلف رسنۍ معاصر واقع شوي خصوصا د افغانستان په ده شل کلن جوان که او به تاثیر نوی لیکن هر رسانه خپل ځان ته ځانګړتیاوی لري چې ځینې رسانه متاسفانه د ځینې علایقو یا د شخصي غوښتنو یا د ځینې سیاسي مسایلو یا څیرو یا حرکتونو څخه متاثره شولې او خپل اصلي مسیر او دریز خدشه داره که زما پان بنده آزادی رادیو گزارشونه راپورونه ډیر دقیق او زه فکر کوم هغه مسائل یا اخبار چې حتی په شک موجودو نشر نه کوي دوی خپل بی طرفی په ټول مسایلو کې پوره ساتلی او په ټولنه کې په ټولو مسایلو باندې ډېر ښه ګزارشونه راپورونه او تحقیقات درلوده او له ولس سره یې له خلکو سره شریکه کړې زه فکر کوم چې ازادي رادیو د افغانستان ګوډ ګوډ کې خلک ورته علاقمند دي ورباندې اعتبار لري او غواړي چې واوري یعنی یو رقم یو مرجع سي هغه تایید دی یو واقع حادثه یو خبر د نظر همېشه غواړي چې د ازادۍ رادیو لارې څخه واوري او مطمئنه شي یعنی خپل اعتبار په ټولنه کې ساتلی او معلومدار همېشه په مختلفو مسایلو باندې په ټولنیز مسایل سیاسي اقتصادي په ټول مسایلو باندې بحث کړی ده او یو زما په اند باندې یو با اعتبار دقیقه ماسقه او ماسر رسانی و چه پا طولانه که خواره او تا ضرورت شده اولا قماندان نارینه و خزینه کلیوال او خاری خلق دواره دی
دا شبه د افغانستان د اطلاعات و فرهنگ پخوانه وزیر دکتر سید مخدوم رهین د تلیفون للاری رساره دی دکتر سید تاستم هر کلی ویم تاسی په افغانستان کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر وای چې ازادي رادیو په خبرونو پیل وکړ څه خاطره ترې لري
اول خو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته مبارکي وایم او هیله لرم چې په راتلونکو کې هم ازادي رادیو دا توفیق ولري چې د اطلاع رسولو په ساحه کې بیا هم خلکو ته ښه خدمتونه ولاندې وکړي. یو ځل بیا تاسو ته مبارکي وایم. او شل کاله مخکې چې ازادي رادیو راغی په افغانستان کې زه ډېر خوشاله وم. همغه څه چې بی بی سي راغی زما نظر دا و چې باید رسنیو داخلي یا خارجي رسنیو شمیر زیات شي چې خلکو ته هر یو جلا جلا ښه اطلاع رسانی وکړي.
ډېره زیاته مننه. دا خبرونه مو یعنی ترشناس مال نه خبرونه مو د ازادي رادیو شلمی کالیزې ته ځانګړې ده. اوس به هم په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر او همدارس د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال نظر واورو.
د ازادي رادیو د شلمی کالیزې په مناسبت د ازادي رادیو بنسټي خودونکو چلوونکو او په ځانګړې توګه د نوموړي رادیو زړورو او هدفمندو خبري اعلانو ته د زړه لکومې مبارکي وایم. بېله شکه چې په هیواد کې مو د مطبوعاتو پراختیا او پرمختیا د تیرو دوه لسیزو یو تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده چې د ازادۍ رادیو پرته به دا لاسته راوړنه نیمګړې وای. زه د ازادۍ رادیو له پایله تر اوسه مینهوال او اورېدونکی پاتې شوی یم. ما په تیرو شلو کلونو کې د ازادۍ رادیو خپرونې نه یوازې دا چې د محتوا او کیفیت له پلوه بلکې همدارنګه د نړیوالو منلو ژورنالیستیکي معیارونو په وړاندې کې تر ټولو درنې موندلې. همدا دلیل دی چې نوموړي رادیو په افغانستان کې تر ټولو ډیر اوریدونکي لري. د ازادۍ رادیو د لا ډیرو بریالیتوبونو په هیله.
په پاکستان کې د افغانستان په خوانې سفیر او د افغانستان د مالی په خوانې وزیر شاخلې عمر زاخلوالو لټولو اوریدونکو او خپل درنو ملمنو ډېر ډېر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
د هوا مرغانو وره ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی ککړی غاړي کاو ما مرو په خلا کاو ما مرور په خلا کاو ما سفر جوړ جانا پر کوټ سر داسي د بتالی مدا نارای کنا وای خط بیرا دے شای کنا وای خط بیرا دے شای سورت کرای سے رش کر سیلا ما گرنج دل چای لا وطن راوړی ما نه حال دا وطن راوړی ګاندي زما دستر ګو بانو ګاندي خدایا ډېرې کې رو پیځوانان زړه کړل پردېسي